شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي او له طالبانو سره نږدې روابط ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې په راتلونکې غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان زی احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړوونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د دوی استازي د دوحې د راتلونکې غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونو ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. ټاکل شوې چې درېیمه غونډه د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمېر ته پام وړ کم شوی. فرانس پرس خبري اژانس نن چهارشنبه د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاون په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یې شمېر 3,000 ته کم شوی دی. د ماین پاکانو د شمېر د کمېدو لامل نه دی په ډاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو شپږ شي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وشل شوي یا ټپیان شوي دي چې دوه تیا په سلو کې ماشومان دي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رفحه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نوري حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښې نشانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې په نتیجه پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پر افکې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداري ورکړې، خو د بایدن ادارې په نوم ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه له خپلو حدودو پښه نه ده غځولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن مالدوفیا ته ورسید. مالدوفیا له اوکراین سره اوږده پوله لري او واشنگتن د اروپا په جنوب ختیځ کې د دې هیواد ملاتړ کوي چې له غربي بنسټونو سره نور هم نږدې شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. روسیا احتمالا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نږدې شوي. امریکا خبرګون څرګند کړی. د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وایي
دو طرفه ګټي دو طرفه خطرات دي. روسانو ته در کړی دو فکر کوم چې ډېر ژر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هیڅ بزند او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په دې ټکه نشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ترکیه ته د لومړي ځل لپاره په ریل ګاډي کې د افغانستان صادرات کړي، خو ریل ګاډي په ځنډ رسیدلې.
د ګمرکي د تایمار ریل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي.
کونړیان د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زمنګ دامځ کې لال مدي او بنلری او سیلابي او دارک سینتزي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې لپراخو مظاهرو خبرو. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینه مړی وایي ک روسیا د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د نومېستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي، دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپین مړی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پورس وروسته تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسي چارواکو ویل چې دا سپلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لیست وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
وروسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې روسیه دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هیڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپېژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې ټاس خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهه چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوې کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهه د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالي د دې موضوع په اړه په خپل ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي دا امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښ په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف د ترهګرو او ممنوع ډلو له لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي چې دا ممکنه ده ماسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس ته دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه وویل چې ماسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. لدی ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه نه دي تامین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. له شاغل خادم نظم همکاري فیروزه عزیزي د مرکې په سر کې پوښتلي چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی ده، اروپایان تللی دي، میدان خالی ده. نو اوس روسیا دغه نوی کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او که ملګري ملتونه هر څه وایي هغه به وایي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کوم د نړیوال کوم معیار یا منشور راواخلو په هغې کې هم کومه مانعیت نشته دی. که د امریکا د رهبرۍ دغه کوم تسلسل چې دا موږ 45 کاله ګورو، په هغې کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه د په رسمیت باندې پېژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته در کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ زنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به پکې ډکه نشي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بیلابیل هیوادونه خپل څرګندونې لري، مګر خپله طالبانو د تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي؟ د تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې، د دوی په کار، د نجونو پر تعلیم باندې لګولي دي؟ د تاسو په نظر آیا طالبان په دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي؟
مخالفتونه چې هغه هم زپلې دي. دویم مسؤلیت د دې خلکو د عام ملت چې دوی دا وړاندې باندې دي، عام ملت خدمات ارزه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اغستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دا بیل مس خدمات ارزه کول چې په هغه کې تعلیم شته دي، په هغه کې د کار حق شته دي. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دي، کاملا په کې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمان هغوی کې کچې ته احساس پکې وي، که هغوی کچې ته انساني او بشري اصول او حقوق پېژندل، نو امریکا به شل کاله دلته جګړه نه کولی او بیا به افغانستان او د افغانستان میرمن د سینه پرې اخیستلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي، روسان هم د افغانستان د خزو په حق په غم باندې کوم مړه نه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونیسته.
د اوس لپاره که چیرې روسیا دا اقدام وکړي او دوی په رسمیت وپېژني، یعنی طالبان په رسمیت وپېژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمینه برابره کړي یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګېزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماتیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغوی به زړه خنه کړي تر هغه وخته پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پېژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي یا حداقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پرې ډېر دی، او په عین زمان کې د طالبانو په رسمیت پېژندل د هغوی ګټو ته مهمه ده شي، فکر کوم هغوی به لا جرأتمن شي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
له افغانستانه د ترانزیت لومړنی اورګاډی له څلوېښت ورځني سفر وروسته د ترکیې وان ښار ته ورسید. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین د دغه اورګاډی د ناوخته رسېدو علت د ګمرکي اسنادو بهیر او په لاره کې بار او تخلیه ګڼي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
ترکیه ته د افغانستان د یو زرو سلټونه تالکتیکو د اورګاډي په ځنډ رسېدل چې څلوېښت ورځې وخت یې ونیوه، یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین د دغه ځنډ د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصلي مشکل دا و چې د اولین تجربه د تجارتي مالونو انتقال کول د بهرني مارکیټ وو، او بله برخه دا چې ځنډیدل دي د ګمرکي د تعمیرال کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي. انشاءالله په آینده کې موږ امیدوار چې دا مشکل ته مخته راه نشي.
هغه وویل چې د ټولو ستونزو سره سره د اورګاډي پټلۍ د مالونو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لري او له دې لارې به ډېر مالونه په کم لګښت لېږدول کېږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنه وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د صادراتو بهیر تل له ستونزو سره مخ شوی دی. د دې ټولنې ویان محفوظ الحق کاکړ ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان شوکان له تیرو کلونو راهیسې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته صادرېږي. د ترانزیت په برخه کې ځینې مشکلات وخت نا وخت تجارانو ته پیښیږي او افغان تجاران په دې برخه کې تاوانیان کېږي. هم غوښتنه هم دا ده چې د ترانزیت په برخه کې د شوکانی تجارانو ته اسانتیاوې برابرې شي او د دوی ستونزې باید په خپل وخت حل شي.
خوغه په مشخص ډول د دغو ستونزو یادونه ونه کړه. د ننګرهار د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې د افغانستان تالک د کیفیت او کمیت له پلوه په نړۍ کې ښه شهرت لري او له 300 تر 500 زره ټنو پورې د امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادرېږي. دا ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران دولتي خبري اژانس ایسنا پرون سه شنبه د مې په 28 خبر ورکړ چې د افغانستان د قانونو تیګو لمړنۍ اورګاډی د ایران له راځي نقلارې تیر شو. اورګاډی د سه‌شنبه په ورځ د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. تر دې مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د ترانزیت لومړنی پارته له ایرانه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ګورجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون طرحه که څه هم د ګورجستان ولسمشر ویټو کړي، خو پارلمان یې پرون سه‌شنبه دغه ویټو لغوه او قانون تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پر اړه راپور لري چې مهم ټکي لا سدوله لودین نور.
په ګورجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي او دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي راډیو ته وویل،
زه ډیر نه هیله یم ځکه دا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان. دا زموږ اروپایي راتلونکی خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپله مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بیشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه، خو دغه هیواد پارلمان د سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې دغه طرحه بیرته د ګرجستان د ولسمشر میز ته ورځي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي طرحه قانون کې دوته نږدې شوې. د بهرني ایجنټ ورته قانون مخکې له دې روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنیو موسسو، آزادو رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوی دی. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کاپس ویلي دغه راډیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي. کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي. هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجین ډریم ته خبرداري ورکړی چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د ځپلو چارې به ناوړه پایلې ولري. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به له اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي.
د ګرجستان د اعتراضونو راپور موریده. په جرمنی کې د ناقانونه نشه یي موادو د کارونې له کبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې بې ساري کچې ته لوړ شوی دی. د جرمنی خبري اژانس ویلي تیر کال 2022 کسان د دغو موادو له کبله مړه شوي چې دغه شمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. دغه ناقانونه نشه یي مواد چې په جرمنی کې د خلکو د مړینې لامل شوي کوکاین، کرک کوکاین، هیروین او مخلوط نشه یي توکیات شوي دي. د اعتیاد او نشه‌یي موادو په برخه کې د جرمني کمشنر بورخارد بلندنرت د نشه‌یي موادو له امله د تلفاتو شمیرې خطرناکه بللې. د اروپا د پنځو متحدو هیوادونو مشانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکراین ملاتړ به کوي. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له جنو هیوادو څخه اوکراین ته د توپونو د اتلکه مرمیو برابرول دي. د چک جمهوریت سر اعظم پیټر فیالا پرون د پولند د ولسمشر اندری دودا، د هالند سر اعظم مارک رود، د ډنمارک سر اعظم میت فریدریکسن او د لاتویا د سر اعظم ایویکا سیلینیا کوربو. ښاغلی فیالا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسګونه زره 1550 ملي متري توپونو د مهماتو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمرګونو سیلابونو د نږدې دوه اونیو په تیریدو لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل سیلونو یې کورونه او ځمکې له منځه وړي اوس په خیمو کې اوسي. د دوی په خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په غور، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري. دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللي او په خبره یې له یوه بشري ناورین سره مخ دي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل
زما خپل کور مې څه ده، دا خو په کمله توګه را باندې وړی ده چې هېڅ شی نه دي راپاتې. یم غنیم مې تر دیوال په ټوله ویلۍ کورنۍ کې راپاتې ده، نور مکمله توګه د ما شربینه وړي. غنم، پیاز، دا څه زراعتي کښتونه مځکه مې څه دروبدلې په مکمله توګه لبینه وړي. په ډاګ یاستو خیمه نه لرو، د خوراکي توکي څه شي نه لرو.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري ناورین سره مخ دی.
پکور کې مو بونه نوته، دوه کوټه و نړې دي، اوس هم په خیمه کې یو. زموږ د څښلو اوبه خرابې دي. تر ټولو مهم دا چې د څښاک اوبه نه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي.
د غور ولایت سیلاب ځپلي ادریس ازادي راډیو ته وویل
ورځې تېرې شوې، تر اوسه یې بې سرپناه یو، هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. کورونه مو ویجاړ شول، څه نه لرو چې وی خورو. ډېر زیان مو ولید، څه مو چې درلودل او ټولې ځمکې مو ویجاړې شوې. په خیمه کې اوسېږو.
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې له منځه وړي.
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي. شاوخوا 1000 ډېر څاروي لکه غواګانې، وزې او پسونه مړه شوي دي.
په تیرونیو کې په بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له 1000 څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 30,000 کسان اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوې، د مې میاشتې له 10 څخه تر 12 نیټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي او 1,318 نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت ویان هم وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 2000 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لوېدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي.
سیلاب ځپلي افغانان مرستې غواړي. په کونړ کې بیا خلک بل ډول کومک ته سترګې په لاره دي. د کونړ اوسېدونکي د سیلابونو او د اوړي پریمانه اوبو د بې ځایه ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په خوړونو او درو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا هر کال سیلابي اوبه کرهنیزو ځمکو، باغونو او کورونو ته زیان رسوي او همدارنګه په خوړونو کې رواني اوبه زر ختمي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسېدونکو وایي د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درونی ولیدا ګڼې کرهنیزې ځمکې له سیندیزو اوبو لوړې پرتې او للمې دي. د د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو اوبه په درو او خوړونو کې پریمانه روانې وي. د خوړونو په غاړو پرتې ودانۍ، ځمکې، باغونه او نور حیاتي او بنسټیزې زیربناوې له منځه وړي. خلک له مؤسساتو او اوسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو، ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي، په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امځکی للمدی اوبه نه لري او سیلابي اوبه همدارک سین ته ځي، زمونږ په پیدا نه راځي. نو که چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي، خیرازه بشي، او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلي وخت په وخت پکې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي، دې کې به کومک وشي. او بله دا ده چې زمونږ مځکې به هم سیلابونه نه خرابوي.
په
کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالی همکاري په خاص کونړ، چوکۍ، نرنګ، سرکانو، اسمار، وټپور ولسوالیو کې د څلوېښتو میلیونو افغانۍ په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیاوې چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي، د وزارت په امر یې د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي، او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي، او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي که په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای، او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
زه مت نه شکایت کوم چې څلو پنځه میاشتې کېږي چې زه پاسپورټ جوړې ته ځم او پاسپورټ مې نه جوړېږي. سیوایسته پاسپورت جوړېږي، سیوایسته نه یې نه جوړېږي. هیله کوم له حکومت نه د هر چا خبرې ته غوږ ونیسي او د هر چا غم شریک کړي له ځان سره. نو دا پیغام شریک کړئ سره. سلام
علیکم د ازادي راډیو ته ټول سلامونه یایم پات سلامه. زه په 1416 کال کې د ملي اردو له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد شوم. په مایوینو کې تقاعد شوم، تقاعد یې کړم. په مایوینو کې 40% اوس هغه تقاعد یې مخته نه راکوي. بالکل 3 کاله اوس اوسېدو راځو، بالکل هغه د مایوینو تقاعد یې مخته نه راکوي.
مردا سماجر د پاکستان راغلونه مرته کار زمو زمناسته نه د کار پر کبر اپاره مردا د علمن ولایت وسیج لشکرګاه شهر ولسوالی بولا مرته په بولا چې مردا شپږ میاشتې کې شنو خوراکي مناسب نه مشتدل نه د مزریستانه خوارې سره مجھے عمارت سے رہا فرض کی مجھے کار زمینہ رہا برابر کی کار کتارا برابر تو مجھے بے کار گرز دش پر میشت کیجی بے کار بے دا گرز مجھے ترغس پر دش پر میشت کولاک دا یو شی لارا رسید دلی نو خوراکی مرس نو شیر رسید دلی زد علمان دا ولایت سد بولانس خبری کم محمد اللہم مجھے بے دش پر میشت کنم مرس دلی نو شی لی مکان مالک کرایہ جلا درا پسی نہ تو کریئر ہوئی رہی ہو لاکھ سے زیادہ کرایہ وار کو
ستاسی پیغام ستاسی نظر